Prisma.
سلام و وقت مبخیر در افغانستان په وخت سحر شپږ بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواږی است. مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې دولس میلیون ډالر مرسته خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون پر خپله ویبپاڼه د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې د جاپان د 1.9 میلیون ډالر مرستې یوه برخه به په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړې شي. د اف ای او د بیان له مخې دا مرستې به هغو بزګرانو ته ځانګړې شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونه ځپلي دي. پاکستان هغه افغان کډوالو ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د روان فبروري میاشتې تر 28 نیټې له پلازمې اسلام آباد او راولپنډي ښارونو څخه ووځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر وین قیصر خان اپریدی له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اقدام به د افغانانو کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز وکړي. د پاکستان حکومت روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو په تیره په اسلام آباد کې د بیا ستاد افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولی او بانکي اړیکو پر پرختیا موافقه کړې ده. ایران د ایران ټایمز ورځپاڼې پرون د مرکزی بانک د ویلمی په اساس راپور ورکړ چې دا موافقه د روسیې په اکتاتوربورګ ښار کې د سایبري امنیت د خوندي غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په یوه بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر هیوادونو د مرکزي بانکونو له رئیسانو او د نړیوالې مالي مسول استادو سره د همکاریو د پراختیا، د سایبري امنیت، د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایانده وایي طالبان په افغانستان کې د منځنیو بیړیو شرعي سیاستونو ته حاملوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایاندې انا کیلي دا څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپو شو میرمن کیلي د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا سات په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګ کړي او د منځنیو بیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. ورسته خبرم دا چې جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خطر مخه په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلو جنې د سلی مخته وشو. د پولیسو چارواک ویلی دي چې بریدګر نارینه د هویت تر اوسه نه ده پلم. دوی هم دا ویلی چې د برید علت تر اوسه نه ده خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. د امریکا نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې تقریبا 2 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي.
د امریکا د مرستو بندېدل متاسفانه خبر نه ده. په دې سره کې د لشي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتي حالت اغیزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهدي، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نائب دا ټول غاړي په شاک باندې نو شلو.
او خوست کې د نریران ست مثبت په خوست ستیدل
کې سونه موږ په خوست ولایت کې لرو ولی نه مخ کې کام او وسه زوږ شو دي.
خبرونه کې تنور په نه حمله لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتي خدماتو چتر هیلت کلستر وای د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې تقریبا 2 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې پیو راپور کې ویل دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتي خدماتو ته د ځانګړو خلکو پر لاسرسي د پامور اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 130 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یوه کې 10، او په نورو ولایتونو کې هم له یوه نیولې تر 10 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې دې ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحدو ایالتونو د مرستو بندېدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندېدل متاسفانه یو خبر نه ده، په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړی خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور چې زیات پر راپور کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې له مراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلینسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زیاته کړه، زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیې د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډې ته وه. ډونالډ ټرمپ دا هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسمو لپاره مسکو ته لاړ نه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه دا هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو، زه فکر کوم چې دوی دا غواړي، د یو مهمه موافقه او لویه معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه وینا کې ولسمشر زلینسکي د قانونو تړون ته اشاره وکړه، ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه، دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي، تا تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلنسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغوه کړې چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړې. ټرمپ زلنسکي یو دیکتاتور وبله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلنسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري په 1 د سو اروپایي ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولانډ، سویډن، چک جمهوریت، لوکزمبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینې سوله راشي. ولادیمیر زلنسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلنسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژۍ پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفارم د لایحې اعلان دو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونونه راپارولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لباسونه بدلول او راوړل سي نو شاید زموږ د درس ازله تور سي.
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفارم د خبر پاورېدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو ویل دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوئ، کوشش وکړئ دغه څخه تیر سئ او موږ په درسي موادو کتابونو سره یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړئ درسي مواد موږ ته زیات کړئ.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خونځي د اتم ټولګي زده کوونکی دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړی او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خونځي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خونځي ته تللی یو او له دې یونیفورم سره عادت شوی یو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګې سره ټولګي ته ولاړ شو او درس ووایو. دا اقدام ښایي موږ له خونځي زړه توري کړي.
په ننګرهار کې یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پرسر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړې کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړی چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر وده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. امریکا د بارنوی چار وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پختنې لاندې راوستي ویل دي چې د پدغیواد کې د ترګرو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. مارک روبیو کناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریچ سره پرون په وی سنگړ مرکه کې ویلي کله چې حکومت تیواد په ټولو برخو کنټرول ونه لري د دغو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابرېږي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ځپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 16 خپره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
that are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډلو لپاره فرصت برابروي. اوسنی وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړې، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښيي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوي او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته. دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومانه د سلواغې په 23 په کندز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پېښه کې تر ولس پوری کسان وصل سوی دی. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر روانه فبروري میاست کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په تیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي، چې د ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی او رد کړی دی.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولینګ وکړ خو د بیټینګ په لمړیو شلو اورونو کې خونه ځای لده. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټېډیوم کې د پرونی لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 13 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهدي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه اور شلو چې دا شارټ بال د لپاره ډېر غټ خطر ګرځېدلې دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو لپاره مشهوره ده، پانه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاته شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میاشت کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډېر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو ده به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او درېمه لوبه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکنۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلي و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړه نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې په دې ولایت کې د نري رنځ یا توبرکلوز 28 مثبت پیښې ثبت شوې دي او ناروغان تر درملنې لاندې نیول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نري رنځ د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر لوړ شوی، خو لامل د پیښو ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتیایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنځ د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د نری رنځ 111 مثبت واقعه تشخیص کړي او ناروغان ته درملنې لاندې نیولي دي.
د خلک په دې پر ارتباط لږ لږ پوه شوي دي. هر څه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولې نه مخکې کام او اوس زیات شوي دي، خو دا په دې معنی نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه. خو ټیبي شته، مخکې په خلکو پټوله، خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص او تدوي شي نو دا واپس ګرځي بیا نور خلکو ته نور.
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په ورستۍ کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګ د نادرشاکوټ موساخیلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوي چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کیږي. د نری رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤول ضیاءالله افغان وویل
دلته مونږ خپله معاینه چوکو ټول په جنسپاټ دنده کوو، سیرپ سپوټم معاینه کوو، نو په یوه ورځ کې درې ټریپه ورکوو، دولس مریضان خلاصوو، دولس مریضان نه زیات مونږ نه ورکوو. ویلې علت بیا په جنسپاټ مشنه بندې، بیا بلډ فشار پرسي، بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نري رنځ په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلی، او که چیرې ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکز زونو تبوزی درملنه یا آسانه و خدمتونه هم وړیا دي. د شمال د سیمې اوسیدونکو عبدالله ویل
په مو یو عدد زړه بډایلو دغه واجب منځه مخته یګی د مال سخت وټو خیدا یو څوم لګ مستری سره په واله خو خیر استنه ما خایا خو بل داسي او هغه د چې مون خلاګه زونو بزور کې بلاد نه وی چې څګر شي په کنه و ډاکټر ته خامہ خاوتی بزور ترون چې دغه کړل چې ما سره بولته دی ویته یلا چې توسي ټی بي سنټر ته زون ورته واجب واپی کیندلته ان شاء الله خو چې ورولم د چې قسم چې شي نګړتیاو سره شتانه یا خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړی کی.
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنځ باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کې دا اصلا په درې ډوله ده. یو واکسینیشن دی چې بدپالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ولا کېږي، نخ دا ده چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي، بل چې دا د صحیح تدبیرو نیول دي. مریض به خپل د تبرکلوز ناروغ همیش د پوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټکې بعد د مریض سره کام شي. او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي 5 ملي ګرامه اینچ پر کې جی مونږ اطفالو ته ورکوو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا تبرکلوز یو ساري او مزمن ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې یعنی د ناروغ د ټوخي، پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولی شي. توبرکلوز یا نری رنز عمدتا سږي اغېزمنوي، خو کولی شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي، هډوکي، مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
ارزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې تاریخي سیمې د باید ورغول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو په رغولو سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیات په راپور کې.
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلي دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوی دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوی دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم اوس ملمی چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیان ځین نور داسې یو تاریخي شی ملمی دلته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی ابدات ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وایز به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر ځای یادیږي هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس وړه تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، ملي ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ښه ځایونه سته. نو یا هغه ځای نه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمر د مسولین او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید وویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانو او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت، صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سهار شپږ نیم بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواږی است. د غړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې $12 میلیون مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ویبپاڼه د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې د جاپان د $12.9 میلیون مرستې یوه برخه په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړې شي. د اف ای او د بیان له مخې دا مرستې به هغو بزګرانو ته ځانګړې شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د هغو لسو ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغه افغان کډوال ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د رواني فبروري میاشتې تر 28 نیټې له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ په دې اړه راپور ورکړی، ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر وین قیصر خان اپریدي له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې، ویلي دي چې دا اقدام به د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېزه کړي. بزنس ریکارډر د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد د دې حکم اجرایي میکانیزمونو تر اوسه نه دی روښانه کړي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو بیا په تېره شپه اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو، ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشي هڅې چټکې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا برق ولاړ سي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نسره لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلی خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغه کېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پک له خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پرارتیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی د پر انټرنیټ ولري، دغه د پر یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي. که زنه له در سره دغه سیهر او رسپات شو مانو، شاید سی بورز مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منوردونکو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څېر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای.
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته، یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه زه خارج دمه، کله لیفټ کې دمه، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي. تھیوري ویل کیږي، ریاضی نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فارمولا نه ویل کیږي. اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړئ ما یو ځل کور شروع کړه مې درس ویله، د اقتصاد او دا حالت وجه چې بیرته مې پریښوست، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړئ دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت د ښه کیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسي، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سر نه شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي. ته بل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان یې مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت دقیقې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې حتی ځینې وخت په شل دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې د خپل په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس زده کړې، که هغه آنلاین وي که کتابي که حضوري یا آنلاین وي، ډېر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چې څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه که هغه آنلاین وي که حضوري. خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه یوازې ژبې زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین بڼه. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه
ورته اریا نظم دونش د املا او انشاء مراد کړي شایسته لیکنه یې کړي بیا حتی شعرونه یې لیکلي ماته راستولې په واتس اپ باندې وایي چې موږ استاسو د رادیو او ټلویزیون لارې د ولوست مزه کړای دی
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي د رادیو لارې زده کړې د انټرنیټ لارې زده کړې دا تاسو اړینې بولئ
سل په سلو کې باید رادیوګانې که ټلویزیونونه دې ته کار وکړي یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشحاله وي موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولی شي چې زده کړې وکړي نو دا ډېره مهمه ده چې باید رادیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي موږ ته خو شاید نه معلومیږي مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي نه نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي
ځینی ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده استادان مې نورو خو ډېرې مؤثرې تمامې دي د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې آنلاین زده کړو سیستم برابر شو ځانګړي پکیجونه برابر شو ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیره خیز ده کړو که واغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سوني سره مخ کیګونو نه بکینو چې صبر وکړه د خپل حل شي بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه سوني لبل طریقه حل کو نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی خونځي ته نشي تللی هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي که چېرته ژوندي پاتې نه شي او مونږه له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو نو کېدای شي د امرساري لاپسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدای شي دغه هیله دغه يم دغه سي ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي که زنه له درس سره دغه سي هر ورځ پاتې شوم نو شاید سي ورځ انجورنو لپاره مکتبونه واز شي دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي نو ډیر زیات مهم ده بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کېږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي نو کله ک آنلاین زده کړې برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په آنلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلي څومره ورته خوشاله وي
رښتیا ده یو خدای ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه آنلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره ته آنلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي چې آنلاین پرته لدی نشي دی او چې غږ اورم یا یې سره وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه نه وینم زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید ز گروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نه شم کولای یا درس می په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم. مګر نه دغه درس چې مونږ ته استادانو په څو برخو کې را کړی وو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې اچول او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې او یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تا ته درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شروع کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو توری کړی دی په دې اکله تاسو څه ویل غواړی؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نسی تللی نو مېر تبونه کول کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیو نه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو. نه په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې یو زده چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وې. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وې او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې. یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی داسې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وې. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږ لږې کیسې رایدېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مصري ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مصري ترلاسه کړه اسناد یې راولېږل په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیټکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مصري په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مصري ترلاسه کړه او دا یوازې دوه مثالونه نه دي بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي لیسانس یې اخیستی یا مصري ترلاسه کړي ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې خپلو د پانتون استادانو نه د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د انجونو پر مخ د ښوونځیو پانتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یوه ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینه وو بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګانو له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځیر پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي، او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د مند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دا هم داسې جاري وساتل سي دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په هکله ځوانان بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، یا استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي، کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا با پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده سوله چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي هغه په یو شمېر هیوادونو کې چې دوی نس کولی هلته ولاړ شي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي، او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي، او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي، یو ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نسته، خو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابېلو ګروپونو کې لکه د واټس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقه دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده، راډیو او
که دوی مستقیما آنلاین وصل سی.
استادان چې کله دی هر جمعه ځنی استادان یا شون کې دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیول سی کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سی اړیکون سی خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پویږي نور هغه شون کې دوی ته پاره جواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی څواوري رادیو هغه شې دی چې مساری په ډیر کم او تکواله سي هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولیکته آنلاین زګړي کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي ډیر قوي سمارټ فون دی او دا غزینو اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او دغه د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاسته خول رادیو تاسو یو څه د چی ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله یې که چیرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی رادیو واوري د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ سي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی سي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي او که څوک نه غواړي نو هغه کورنکي هم که هغوی دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو له چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی اوس زما لپاره ډېر مهم و د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت تر سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم کښېنې ولاړ سي او بېرته بیا راسي ډېر وخت سه بدې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري امکانات لري مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازنی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې د هغې لارې دوی سرچ کړي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي د هغې د لارې استفاده وکړه د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی سي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پورې ژوند یې ښه وي.
درنو دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لدیری راز جدلی لحظه تاپ کی سمندلی ماپ کی سورکڑی تے یہ تقدیر خوڑلی تے یہ نصیب وجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی سورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو تیر گتیر ہم نمبو سویے زہم رو سویم